پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوع ته اوري اروپایی اتحادیه او غنو نورو هیوادونو د افغان شزو پر وضعیت اندیشنه شولې په غزنی کې زرګونه بی ځای شوی کورنۍ شکایت لري
کوم کومکونه موږ سره سوي دي نه کوم مرستې موږ سره سوي دي مقصد در به در یو پوسې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له زیاتېدو سره سره خلک وایي
بدبختي ډېره شوې ده مارکیټونه تړلې دي نور بعض مشکلاتونه دي
امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر اسواري زیرمه بلاک کړي
ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي اسواري زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي
ناتو د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي داعش ویل چې طالبان بریالي شوي نه دي بهرنیو راوستي دي جرمني فرانسې او برېټانیا د ایران نوې اټومي هڅو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه د خبرونو تفصیل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ مې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي د سېشنبې په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یوه بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلی ستولتنبرګ خپله حیرانتیا څرګنده کړه چې څرنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکریو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وژلي دي په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون خپور کړ پکې ویل شوي دي چې نه هزاره نارینه د جولای د څلورمې او شپږمې نېټې ترمنځ د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وژل شوي دي په لندن کې میشته د بشري حقونو دې ډلې د کلیوالو په وینا ویلي دي چې کله د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوه دوی له مندرخت کلي د غرونو خواته وتښتېدل او کله چې جګړه غلې شوه او دوی بیرته خپل کلي ته ستنېدل طالبانو د دوی کورونه لوټلي وو او دوی ته انتظار کاوه د کلیوالو ادعا کړې ده چې طالبانو د کلي پخوا تلونکي شپږ کسان په سر ویشتي او درې کسان یې سخت وهلي د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د وژل شویو کسانو تصویرونه یې کتلي دي د دې راپور په اړه تر اوسه طالبانو عکس العمل نه دی څرګند کړی طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول رئیسې د جمعې لومړی لمونځ کیږي په عین وخت کې پرون د افغانستان د خپلواکۍ بیا اخیستو کلیزې په مناسبت د هیواد په یو شمېر برخو کې په پرله پسې دویمې ورځې هم مظاهرې وشوې راپورونه وایي طالبانو د سولې او له اسلامي ارزښتونو سره د سم ټول شموله حکومت پر ژمنو سربیره د مظاهرهچیانو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده طالبانو پرون په یو پیغام کې وویل چې د جماعتونو امامان دي ولس د هیواد پرمختیا لپاره کار او د هیواد نه پرېښودو ته وهڅوي او د دښمن د منفي تبلیغاتو ځواب دي ووایي د اسلامي دولت داعش ډلې ویلي دي طالبان بریالي شوي نه دي امریکا راوستي دي وروسته تر دې چې د اکشن بې پرست طالبانو کابل ښار ونیو دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګندوي داعش د الانبا په نوم په خپلې اونیزي کې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه ویلي دي چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده دا د سولې لپاره ده د خبرو لپاره ده د جهاد لپاره نه ده داعش تور پورې کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د یوې وسیلې په توګه د اسلام تر سیوري لاندې د مسلمانانو د بېلارې کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوي دي او د یو بل کسان یې وژلي دي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده لاوروف پرون په یوه خبري کانفرانس کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
Талибы пока еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
Талибан ла тер оса па Афганистан банди бешпар контрол не лери. Де панчир де вазият па ала рапоруна шта. Чирта че де мрастиал улсмешер Амрула Сали ау Ахмед Масуд па мешре де мкаумет звакуна ус мутамаркиза ди.
Афганистана господина Салиха и Ахмада Масуда.
لاوروف پاین حال کې د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شمول ډیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. چک جمهوریت اعلان وکړ چې له افغانستانه یې خپل ټول خلک رایستلې دي. دا خبره د چک صدر اعظم اندري بابیش پرون په یو کانفرنس کې وکړه.
د ژغورنې عملیات سرته ورسېدل، په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې، په کابل کې د چک د سفارت او پوځ له غوښتنو سره سم.
د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو الوتنو کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکوونکي، د یاد سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي رایستلي. د چک پوځ هم په یوه ټویټري بیان کې لیکلي چې زموږ افغان همکاران او کورنۍ یې چک ته راانتقال شوي او اوس خوندي دي. وروستی خبر دا چې د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دغو دریو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران د شمنو سره په تضاد کې وبلل. د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په یوه راپور کې وویل ایران خپل 250 ګرامه 40 سلنه غنی شوی یورانیم د تیترا فلوراید یورانیمو په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تولید لپاره کارول دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دغه خبرونه او نور موضوعات او تفصیل د آزادی رادیو په پاڼه کې موندل شي، azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې امریکا او د ناتو نور متحدان یې له افغانستانه د خپلو ډیپلوماتانو او همکارانو په ایستلو بوخت دي، په کابل هوایي ډګر کې وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. هلته یو شمیر هغه افغانان ورټول شوي چې اوریدلې دي له اسنادو پرته خلک له هیواده بهر وتلی شي. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه خپریږي بوژنوونکي دي. زما همکار اجمل اند همدا شیبه را سره دی، له ده به د دغو موضوعاتو په اړه معلومات وپوښتو. انصیب، دا مهال د امریکا او ناټو لخوا د خپلو خلکو د ایستلو عملیات څنګه روان دي؟
ناتو نن ویلی دی چې دوی تقریبا خپل اتل زره کسان تر اوسه پورې لاغې ورځې را وروسته چې طالبانو کابل ونیو له کابله ایستلی دي. دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې تیریږي چې د کابل هوایي ډګر د ګڼې ګوڼې ښکار دی او په دې ګڼه ګوڼه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د کابل هوایي ډګر نه چې کوم تصویرونه په سوشل میډیا کې هغه مسافران چې دلته ورغلي دي، هغه کسان چې نږدې دي، دوی خبرې ډیر بوګنول کې دي. خځې ماشومان لیدل کېږي چې په ډیر بد وضعیت کې په دیوالونو او موانی اوړي. وخت نا وخت په تیرو څو ورځو کې څو ځل موږ شاهدان وو چې د کابل په هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې د خپرېدو لپاره ډزې وشوي. څو کسانو ځانونه په یوې الوتکې پورې ونښلول، د یوې امریکایي الوتکې پورې چې راوغورځېدل. دغه وضعیت تر اوسه پورې هم نورمال شوی نه دی. ناتو وایي چې 3000 کسان ایستلي دي، بلخو امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې دوی خپل 6000 کسان دي پرواز لپاره نورم کلیر کړي. په اصطلاح هغه اسناد او مرحله یې تای شوې ده چې په راتلونکو 30 ساعتونو کې به پرواز وکړي او ولاړ بشي. دا بل څه دي چې دغه عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې نه یوازې چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت ډیر ترنګلې دی، لېوی خوانه ګړګونه زیاته ده، لبلې خوانه طالبانو په لار کې موانع جوړ کړي دي او خندونه جوړ کړي دي، ظاهرا په دې خاطر باندې چې په هوایي ډګر باندې ګړګونه کم کړي. په دغه موانع کې چې طالبانو جوړ کړي دي، هم د خلکو شکایتونه راپورته شوه دي چې دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، او هغه طالبان چې لته ولاړ دي تر څو دا ګړګونه خبره کړي، کله کله ارکیږي چې خلکو سره په شدت چلند وکړي، لکمچینو لرګیو نه کار واخلي او خلک بیرته د میدان هوایی نه په شا کې د هوایی ډګر نه دننه په هوایی ډګر کې بیا په ورته توګه امریکایان چې هلته میشت دي د میدان د مسؤلیت په خاطر هغوی هم له ګڼې ګوڼې سره مخ دي او وخت نا وخت هوایی ډزې کوي ان چې خلک پکې خوږیږي وهل ډبول کوي. یو ډیر ګډ وډ وضعیت دی د محل د کابل په هوایی ډګر.
بل یو بل خبره هم کیږي چې وایي طالبان حتی هوایی ډګر ته هغه کسان هم نه پرېږدي چې اسناد ولري. مخکې داسې ویل شوي ول چې یوازې هغه کسان پرېږدي چې اسناد لري.
دا خبر که څه هم ځینو خلکو کړی ده، خو تر اوسه پورې موږ داسې تایید شوي رپورټونه نه لرو چې هغې کې د یو کس اسناد لرلی وي او طالبانو دې ممانعت کړی. البته یوه ستونزه شته چې هلته ولاړ طالبان د خلکو له یو هجوم سره مخ دي او په دغه هجوم کې د اسنادو قتل او د اسنادو دقیق کول د دوی لپاره هم شاید ستونزمن وي. دا پیښه شوې ده د ځینو خلکو ته چې د اسنادو سربیره له هوایي ډګر نه پشا شوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ په هوایي ډګر کې د دغه ټولې ګډوډۍ پر امریکایانو واچوله. د ول چې دوی خلکو ته ډاډ ورکړی دی، خلک دې وطن لپاره اړتیا نه لري، چاته دلته زیان نه رسیږي. او دا د ول چې امریکایان دنه په هوایي ډګر کې خلکو سره ناسم چلن کوي، دی ګڼې ګونې سره ناوړه چلن کوي او دوی یوازې هڅه کوي چې په کابل هوایي ډګر دغه ګڼه ګونه چې خلکو جوړه کړې ده دا کم
کی. یو شمېر خلکو اوریدلی هم دي، داسې هم ویل کیږي چې دوی فکر کوي چې بی ویزی هم او حتی بی پاسپورت هم کولای شي چې له هیواد ووزي. دا خبره څومره فکر کوي چې دقیقه به وي؟
په دې برخه کې موږ بیلابیل رپورټونه لرو سروان صاحب، چې یو شمېر خلک نه یوازې دا چې دای ګمان کړی دی چې هر څوک کولای شي چې تر امریکایي الوتکې پورې ځان ورسوي او له هیواد نه بهر ووزي، بلکې ځینې په اصطلاح دا فریب کار کړی په کابل او نور ولایتونو کې اخته دي، له خلکو نه پیسې اخلي، خلکو ته ایمیلونه دا فیک ایمیلونه ورکوي یا ورته په اصطلاح چل او دوکه ورکوي چې موږ ته پیسې راکوي موږ به تاسو له افغانستان نه وباسو. د افغانستان هم یو شمېر خلک چې نه پوهېږم د معلوماتو د کمی له وجې په دغه خوشباوري کې راغلي که دوی هیڅ ډول اسناد مو نه لري کولای شي که وتوانېږي د کابل هوایي ډګر ته ځان ورسوي، په یو الوتکه کې کینی او د هیواد نه بهر ولاړ شي. خو تر اوسه پورې چې موږ څومره رپورټونه لرو، هیڅوک په هیڅ ډول باندې نشي کولای چې پرته له اسنادو، پرته له بلنې، پرته له پاسپورټ، پرته له ویزې له هیواد څخه ووزي. امریکایان او د ناتو متحدانې چې کوم افغانان وباسي او هغوی پاسپورټونه نه لري یا هغوی اسناد نه لري، د دې تر څنګ هغوی ته نور ځانګړي اسناد ورکول کیږي تر څو تایید شي چې دغه سړی له امریکایانو سره کار کړی یا له ناتو سره کار کړی. یعنی د خلکو دغه خوشباوري یا دغه فکر چې کولای شي پرته له اسنادو دوی له افغانستان نه ووزي، دا کاملا د زیاده او ځینو فریبکاره ګروپونو ورته لاره ورکړې ده. او یو سبب هم چې په میدان هوایي کې وروستۍ ګډوډي زیاته شوې ده، هم طالبان دغلته چې دا د امنیت مسؤلیت لري او له هوایي ډګر نه د خلکو د پشا کولو هڅه لري له دې ستونزې سره مخ دي، او هم دننه په هوایي ډګر کې امریکایان له دې ستونزې سره مخ دي. هغه همدغه خلکو جوړه کړې ده چې ګومان کوي چې که دوی هوایي ډګر ته ورسیږي وبه کولای شي چې پرته له اسنادو، پرته له بلنې کوم بهرني هیواد ته ولاړ شي، هغه څه چې په هیڅ شان باندې ممکن نه دي. هغه کمپنۍ یا ادارې چې خپل کسان وباسي خپلو کسانو ته سپارښتنه کړې ده چې یوازې په هغه وخت کې چې دوی بشپړ اسناد ورواستوي او بلنه ورکړي بیا میداني هوایي ته ورشي. نو فکر کوم چې په دې برخه کې هم هغه خلک چې د میداني هوایي دننه دي، امریکایان چې غواړي خپل خلک وباسي، د هجوم لستون د سره مخ کړی دي، او هغه طالبان چې غواړي د میدان شاوخوا امنیت ټینګ کړي او لکتر لګي خلکو ګڼه ګونه کم کړي، د خلکو دغه هجوم له کړکې چې وستون سره مخ کړی.
ډیره مننه کورودان ان صاحب. و مو ورېدل چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د بیروبار او غنې غونې لکه بل ډېرې ستونزې پیښې شوې دي، او یو شمېر خلک فکر کوي چې بی ویزی او بی اسناد کولای شي چې بهر ته ووزي او هغوی هڅه کوي چې هوایي ډګر ته لاړ شي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422112111. شمېره بیا وایم 00422112111.
زمو جغل آزادی رادیو او دولس بجی او پنزلس دقیقی شوی. طالبان او افغان سیاستوال لهم ده سولی ده خبرو پیل تا نجدی شوینی دی، خو دوی وی ده اساسی خبرو لپیل سر با ده افغانستان سیاسی برخلیک هم معلوم شی. لبلی خوا یوش میر افغان مشران چه ننی پا پاکستان که در ایم ورز ده افغانستان ده سیاسی وضعیت پاره لپاکستانی چارواکو سر سخت پا خبرو بختی. دوی پا خبرو خبرو دوی پخپلو خبرو کړو اعلامیو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکي نظام ته هیله ښودلې ده. له نن څخه 15 ورځې وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ښارونه ونیول. نور حل په دې راپور کې واوري.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمېر سیاسیونو له دې بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هیواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړې خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا د افغانستان یو شمېر سیاسي رهبران له تیرو دوی ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دوی له لوري په خبرو شوي یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یوې هر اړخیزې سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه له نوي پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تېر هېر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسېدو اعلان یې وکړ.
اروپای اتحادیه په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه. اروپای اتحادیه دا اعلامیه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له 1900 هیوادونو سره په ګډه خپره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، گواتمالا، شمالی مقدونیا، نیوزیلند، ناروی، پاراگوئه، سینیگال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه ښولې او ویلي دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکوي. د افغانستان د ملي تلویزیون یوې ویاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوي چې نظام بدل شوی او نور ښځې تلویزیون ته ورتلی نه شي.
ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل شو ما وغوښتل چې خپله دندې ته ولاړه سم. همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو له بده مرغه چې ما د اجازه رانه کړل شوه سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود. هغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په ده باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي، خو ما ته یې ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نویم لسیزه کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې افغان ښځې له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بې برخې کړې وې، خو روانه اونۍ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په کابل کې په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپای اتحادیه وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوو ویلي دي چې نور کار ته دوام ورنه کړي.
د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماقام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 19، 19 او 15 مترو اورېدلی شئ. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خپرونې په 2000 94 9000 4 سوا 10 1000 8 سوا 10 او 15,000 نوی موندل شي.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بېوزلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دې ځای کې د افغان سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2,000 زیاتې کورنۍ له بېوزلۍ او کډوالۍ سره مخامخ کړي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې واوري.
عبدالحکیم نیمیږم، موږ کډوال یو، موږ د جنګو د بدامنیو د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد در بدره یو پوسوې، کونډې لرو، اعتماد لرو، پوسوې شی نه لرو، یو شی مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرهباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالې شوي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2,000 زیاتې کورنۍ بېوزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړي دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوری وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او په ولسوالیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. د نوری په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورونه یې نه لیدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دغه کورنۍ دا وخت له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. دای وای له همکار موسسو څخه له دغه کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2,000 زیات فامیلونه کورنۍ بې جای سوي، ورسره کورنۍ تخریب سوي یا هم مخکینی بے جای سوي ولو او اوس کورنۍ سګر سوي دي. بیرته د کورونو د ترمیم لپاره لګیا دي یا جوړوي او دوی په نور کورونو کې د نور خپلوانو قریبان کورونو کې اوسیږي. ډیر خلک اوس اړمن خلک دي او ضرورتونه لري، سي باید ورسره کومک او همکاري ورسره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې او ځینې کورنۍ خپلو پلارنیو ټاټوبو ته د ستنېدو په حال کې دي.
اوس هم یو د سیاسي چارو او له یوه تحلیلګر او ژورنالیست سره خبرې کوو. سمی یوسفزی د ټلیفون له لارې راسره دی. یوسفزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. دا شیبه په افغانستان کې یو حکومت نشته، یو اعلان شوی حکومت نشته، بانکونه بند دي، اکثره ادارې په ټپه ولاړې دي. ستاسو په نظر په یو هیواد کې چې هغه هم تر 10 میلیونه زیات نفوس ولري، داسې حالت څه اغیز لرلی شي؟
از مې خیال داسې یو حالت چې په دې تیرو لسو پنځوس ورځو کې موږ مشاهده کوو، په معنوي لحاظ باندې اکثره افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي، یا افغان وي، د نړۍ په هر کونج کې وي، بس فکر کوي لکه یو کور چې بی یتیم وي. دا دا یو د حکومت واکدار په واک کې اوسېدل د هغه نوم د خپله د هیواد لپاره د معنوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډېر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د تیرو سو ورځو نه افغانستان یو ډول د سرنوشت ده، نه څوک بادشاهي لري، نه څوک ولسمشر شته. ده طالبان هم یو نه ببره ډول دوی فکر کولو چې دوی چې کله کابل ته ورسیږي دا جګړه به ډېر دوام وکړي، دوی به مسلسل دې ته تیار وي چې کله کابل ته ورسیږي څوک خپل مشر اعلان کړي. سره د دې چې دوی یو پخوانی یو سټرکچر لري چې هبت الله اخوند امیر المؤمنین د نور کسان یې هم مشران دي، خو دوی چې اوس کابل ته رسېدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسلې کس یو سمدستي یو مشر اعلان کړی وای، تر څو د واک واګي او د واک داخله چې رامنځته شوې ده چې دا بدبختانه د یو هیواد لپاره ډېره بدنصیبي وي چې یو هیواد خو موجود وي خو دغه په تاریخ کې وخت تیریږي، دغه بادشاه موجود نه وي، که هغه یو ورځ وي، که یو ساعت وي، که څو اونۍ وي. نو زما په خیال د دې ډېر بد اثرات دي. په اقتصادي لحاظ باندې بینکونه بند دي، ادارې نشته، د اجرایه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللې دي. یو بد حالت ده. دا داسې عادت ده لکه یو هیواد چې فتح شي او د هغې نه وروسته بیا خلک په دې نه پوهېږي چې اوس به څه کېږي. البته طالبانو باندې د خلکو فشار د هرې ورځې په ډېرېدو زیاتېږي، چې تاسو اقلا مستقل یا د همیشه دپاره کومې پرېکړې نشي کولی. اوس وخت کې خو یو پرېکړه وکړي چې اقلا خلک په دې پوه شي چې د اقتدار هغه مرجع شخصیت څوک ده. پوهېږو په دې باندې چې اوس طالبان د ښار په کنټرول کې دي، خو په دې نه پوهېږي چې څوک وزیر داخله ده، څوک مسؤول د کابل ده، څوک مسؤول د هوایي میدان ده،
په عین حال کې دا یو مثبت نښه هم فکر نه کوي چې ګڼل کېدی شي په دې حساب چې طالبان له نورو سره په خبرو دي او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زما په خیال ما وویل چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړیږي، مثلا په یو هیواد کې مثلا نږدې مثال یې پاکستان ده، کله چې د حکومت په انتخابات یې ګټلي د هغوی وخت پوره کېږي، یو موقت دوره شروع کېږي درې میاشتو د وخت لپاره، هغه وخت کې یو څوک صدر اعظم کېږي یا داسې حالت پېښېږي یو هیواد ولسمشر له منځه ځي یا صدر اعظم له منځه ځي، هغه ته یو قانون کې یو څه موجود دي چې د هغه سمدستي ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته کوي پوره کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت ده. امرالله صالح وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکې واقعا هم د افغانستان د قانون یو داسې ماده شته ده که ور جمهور استعفا ورکړي یا له هیواد ولاړ شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نیسي. نو زما په خیال مثبت خو ورته ډېر نه شو ویلی چې ځکه چې هغه پرې کې هم نه کېږي، ورځ په ورځ باندې پرېکړې اوږدېږي او خلک غواړي چې دا حالت پای ته ورسېږي او خلک په دې پوه شي چې اقل هم په دې پوه شي چې زما د هیواد واکدار څوک ده. دا مهمه نه ده چې احمد ده، محمود ده، طالب ده، یا پخوانی ټکنوکرات ده، یا یو بل عالم دین ده، یا د پوهنتون استاد ده. خلک غواړي چې اقل هم په دې پوه شي چې اوس وخت کې څوک
تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبت الله امیر المؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان د دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
ګوند حالت ده، ځکه چې زه دا نه وایم چې ملا محمد ملا شیخ هیبت الله اخوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د دې جنگیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي په کار خدا و چې د اقلا په خپل یا په نوې دور د خپل ویډیو کې یا اقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړي وای، یا اقلا د خپل جنگیالو شکر ادا کړي وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډېر د طالبانو لپاره او حتی د نړیوالې ټولنې لپاره یو څه نگراني رامنځته کړې ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه را مخته شوی وای نو ممکن دا حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپله به صاحبت الله اخوند د طالبانو د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دغه واړه باندې ډېرې خبرې نه کېږي، په ابتدا کې ځینې خبرې رالی چې دوی به راڅرګندېږي. او زه فکر نه کوم چې دوی د کوم سیکورټي مسله لري چې کابل کې نشي راتللی، کندهار کې راڅرګند شي یا په بل کوم ولایت کې راڅرګند شي. خو زه داسې ډېر خاص د دې تر شا د طالبانو کومه داسې ستراتیژي نه ګورم چې اوس پر دوی راڅرګند شوی نه ده. البته د دوی مشران وایي چې هغه موجود ده او په خپل وخت باندې برا څرګند شي، خو دغه انتظار چې څومره زیاتېږي د خلکو تجسس او مختلف ډول تبصرې هم زیاتېږي چې خپل د طالبانو لپاره هم د تحمل وړ نه دي.
بله، وروستۍ پوښتنه، د طالبانو مرستیال مشهر سیاسي مرستیال ملا برادر هم ویل کېږي چې کندهار ته راغلی دی، لیکن ولې ملا برادر او د طالبانو د تحریک نور مرستیالان کابل ته نه راځي؟ ولې یو موقتي اداره تر هغو پورې چې په یو دائمي حکومت باندې جوړ راځي نه جوړوي؟
از ما په خیال همدغه خو مهمه خبره ده. کوم کسان چې په کابل کې له سیاسینو سره ملاقاتونه کوي هغه اکثره داسې کسان دي چې د مکمل اختیار خاوندان نه دي. طالبانو غړي خو دي، مثلا انس حقانی یو ځوان غړی ده، په سمبولیک لحاظ باندې د طالب کابل کې چې کوم سیاسي مشران دي هغوی ورتګ او پوښتنه کول دا په یوه معنا ده، خو آیا د دوی سره سنجیده مذاکرات کیږي که نه کیږي، دوی ته په واک کې کوم برخه ورکول کیږي که نه ورکول کیږي. د هغوی دپاره د طالبانو هغه ډېر مهم مشران ضروري دي. نو زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې کومه داسې پرېکړه طالبانو کړې وي. طالبان چې کله دا وایي چې مونږ یو ټول شموله حکومت جوړوو، زه فکر نه کوم چې د دغه اشخاصو یا افغاني جهادي ګوندونو ګډون په دغه کې دوی تعریفوي. دوی دا وایي چې مونږ یو ټول شموله حکومت نه، معنا دا ده چې مثلا د ازبکانو په نماینده باندې نمایندګي باندې، یا د تاجکانو په نمایندګي باندې، یا د پښتنو په نمایندګي باندې، یا د هزارو په نمایندګي باندې ځینې کسان چې هغه کېدای شي یا د طالبي سابقه ولري یا نور داسې کسان چې دوی دپاره پخوای مشکل نه ده جوړ کړی، هغوی دې د دوی نمایندګي وکړي. مشران دې پکې وي.
کور ودان ښاغلی سمی یوسفزی ژورنالیست او شنندو چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې، د دوی له خبرو سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم احمد شبر د دې ساتلند خبرونه اوروي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لژکیو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وژلې دي. په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې نه هزاره نارینه د جولای د څلورمې او شپږمې نېټې ترمنځ د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي دي چې نن د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلي دي طالبان بریالي شوي نه دي، امریکا راوستي دي. وروسته تر دې چې د اکشن بی پورس طالبانو کابل ښار ونیو، دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګندوي. د جرمني سرتیاسم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي، دا به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بهر ته داغلی مرکل وروستی رسمي سفر دی. تر دې وروسته له سیاسته لاس اخلي او راتلونکې میاشت په جرمني کې انتخابات ترسره کیږي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بچو دوام کوي. د رواني خبرونې په دوام کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلام به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه در مورد افسردگی و استراب و راه های جلوگیری از مبتلا شدن به حالت های جدی افسردگی با مهمانان ما بحث میکنیم. از عبدالمتین صافی، دکتر امراض عمومی مقیم جرمنی، و دکتر ایمل صافی، ترینر متخصص امراض روانی دعوت کرده ایم. با دکتر عبدالمتین صافی آغاز میکنیم. سلام دکتر صاحب، خوش آمدید.
سلام مرام بپذیرین به شما و همکاران رادیو آزادی. به همه گیم سلام احترام تقدیم میکنم، امید که با صحت باشیم.
تشکر. نخست در مورد علایم افسردگی و اضطراب بگوید.
علایم خوب شروع که اصلا علتشون معلوم ده. علایم نرمی، اول شکل نرمی ده، خوب دمان زیادی، خوب خیر در طرفیگی، ژړا ورته ډېره زیاته نږدي، ډېر زیات ژاړي بدون دغه نه. افسردګي د هېڅ شی زړه نه کېږي، بے علاقګي د ټولو شیانو سره. دغه ټول علایم د ډار خصوصا یو عمده فاکتور چې په دې ناروغۍ کې لرو موږ، ډار دی چې د هر شي نه ډارېږي. د هر څه په چېو ټک کېږي او ډس کېږي، دغه نه هم ډارېږي، خوبې خرابېږي، ماشومان اصلا ویده کېدای نه شي.
سپاس دکتر صاحب صافی. توصیه شما به مردم چیست تا به حالتهای جدی استراب و افسردگی و استرس دچار نشوند؟
شرایط فعلی افغانستان خود طوری است که از یک طرف اگر اجازه میتین که من دفعه به همین جمعه که از طرفدارای صلح در جهان و در افغانستان به خصوص استم، امیدوار استم که همین جنگ لعنتی افغانستان خاتمه پیدا کنه و از روزا خاتمه و نزدیک است انشالله و حکمت خداوند به حساب جنگ ختم شود. اگر علت اصلی امراض اگر ختم شد، آسانتر است به حساب در بخش تداوی مصروف میشن. همه دکتر صاحبایی که در اونجا با تجربه هستن مصروف میشن. شرایط فعلی طوری است که توضیحات اخباری که اصلا اگر پخش میشه، اخبار اگر به شکل واقعیت باشه، خصوصا رادیو آزادی را که مردم بسیار میشنوند، واقعا اخبار بسیار خوبی پخش میکنن که نظر به شرایط عینی افغانستان است و مصاحبه‌ای که مستقیم با مردم میکنن. این بسیار زیاد کمک میکنه که مردم آگاهی درست داشته باشن از ما. هر قدری که تبلیغات سو زیاد باشه و مو اندازه مردم میترسن به حساب. همین حال اگر امکانات شما داشته باشید از کل ولایت که پرسان میکنید که جنگ ختم شده، اصلا مردم نسبتا آرامتر هستن از او خاطر ترسی که 20 سال برشان توضیح شده بود که الان مردم وحشی میان و از او خاطر او وحشت و ترس از پیش بده کمی کم شده. اعلامیه هایی که پخش میشه فعلا برشان میگه که میتونن که هر کس به طرف خانه خود بره، شرایط را در کابل فعلا آماده میسازن که هر کس به ولایت خود رفته بتانه، که اگر این اطمینان بر مردم داده بتانه، گروه طالبان اطمینان داده بتانه و مردم هر کس به خانه خود بره، از این وحشت از این حالتی که فعلا در کابل است و این فامیلای متعددی که هزارها نفر با اطفال با خانمها آمدن به سرپناه در کابل زندگی میکنن، به هیچ حالت نرمالی در هیچ حالت نرمال نیست. رو خاطر اگر امکانات داشته باشه کابل امکانات فعلا نداره که برشان رسیدگی کرده بتانه، اگر امکانات از این میسر شوه که هر کس به مولایت خود رفته بره و اونجا خطر مرگ برشان نباشه، این به مراتب آسانتر است. کار دکترها هم آسان میسازه، کار تمام مؤسسات کمکی که برشان میخوان کمک برسانه در هر ولایت میتونه که امون مامورینی که هستن امون در فرهنگ افغانی ما است که از مساجد از همه چیز استفاده کرده برای کسی که به سفرست است برشان کمک کرده میتونه. مگر هم در کابل بسیار زیاد مشکل است، مفیس بسیار زیاد است، جای نیست اصلا برای باشندگی، در خانه ها هیچ جای ندارن، اطفال در روز شب در بیرون تقریبا در خیمه از افتش زندگی میکنن، دکتر نیست، غذا ندارن، هیچ چیز امکانات دارن، چرا بدون خانمان شدن، خانه هاشون از بین رفته. از اون خاطر بهترین جای نیست که وقت بپذیرن و توکل به خدا رابطه که با فامیلای خود در اطراف دارن در ولایت خود دارن، اگر رابطه قائم کرده بتونن تلفن شرکانات داشته باشه، اگر شرایط ایجاب کنه این به مراتب آسانتر است، به حساب تصمیم آسانتر است که هر کس به ولایت بره در اونجا کمک بهتر برشان رسید و میشه نسبت به کابل.
دکتر صاحب صافی، اکنون بگویید کسانی که به حالتهای شدید اضطراب و افسردگی دچار هستند چگونه میتوانند از این وضعیت رهایی یابند؟
زوبیا هم با بسر اساس نمانی نوکمی چی بودست اساس و شرایط که اون دا پروگرام تنظیم کرده ده با طول هاگه مصابینو تا چه پوده حالت که واقعا میلیونو افغانان دی هر کرد افغانستان که پوده حالت که به استراب حالت لری دار حالت ورسخه موجود ده فیلی شرایطی که دکترانو نه په داخل دا افغانستان کې کومک توقع مشکل ده، شرایط ډیر زیات بد دي، هر څوک خپل کورو کې ناسي، څوک باندې وتای نشي، مینه خانې شاید تړلي اوسي، روغتونو کې شاید کومک رسېدی ورته ونشي. په دې مشکل کې مهم دا ده چې هر څوک خپله ځان سره په حساب باندې یو مخکې هم عرض وکړو چې معلومات لږ دقیق تره ولري، عیني شرایطو سره په عیني برخورد وکړي، ورخطا نشي ورته، او زیاته مونږ زیات سره چې په دغه حالتو کې په استراب حالت کې کومک کولی شي زمونږ توکل پخته دی. یعنی دغه حالت کې که بل حالت ما ورته ویلو چې رواني ډاکتران دي، اعصابو ډاکتران دي، هغو ته ورشي، مختلفې دواګانې موجودې دي چې هغو نه استفاده وکړي، مګر هم فعلي شرایطو کې هغو ته دسترسي نشي لرلی، نشي راتلی، ورتلی نشي ورته، نه اقتصادي امکانات لري، نه سیاسي او عمومي وضع نظامی وزه په دې ایجاب نه کوي چې چېرته خپل ځای نه ووځي بل چېرته لاړ شي. خصوصا هغه خلک چې د نورو ولایتو نه راغلي، یو ځای ته راغلي، کابل ته راغلي، چې هېڅ بلد نه دي او هېڅ امکانات په دې نه لري. نو هغه خاطر ازمي کوشش دا ده. بله
دکتر صاحب، بله میشنویم. یک قسمت صدایتان قطع شد، میشه تکرار بکنین لطفا؟
بله ما متوجه نو په دې ارتباط باندې موږ لپاره ملي شرایطو کې وزن دقیق برداشت ورخطا نشي، انسانان افغانانو ډېر زیات غمونه ګاللی دي، یو څو ورځې نور هم انتظار وباسي او توکل په خدای، خپل عبادت خپل خدای ته رجوع کړي. فعلي شرایطو کې دغه ورته ډېر زیات کومک کوي نسبت دې ته چې ورخطا شي او ځان داسې عمل د ځان نه وښيي چې هغه په نقص تمام شي. نو فکر کوم چې د دواو په ارتباط باندې زه اوس که دوا توصیه کوم، هغې امکانات د دې نه لري چې هغه لاړ شي دواخانې ته لاړ شي دوا راواخلي. مختلفې د آرامش دواګانې شته دي، د آرامش چایونه شته چې فعلي شرایطو کې یو ځای پاتې شي، کورنۍ یو بل سره څنګه یو نیکه ورسره اوسي، هغه ورسره ډېر زیات کومک کولی شي، هغې تجربې لري چې ماشومانو ته تسلي ورکولی شي. د روحي تسلي د افغاني هغه کې زمونږ په فرهنګ کې چې دغه یو ځای والی او اتحاد اتفاق د کورنۍ دی، دغه په داسې حالت کې د اضطراب په حالت کې ډېر زیات کومک کوي او هغې د اضطراب نه ساتي.
با افراد مضطرب و افسرده چیگونه برخورد صورت گیرد؟
سوال بسیار خوب است، مگر در ما چون شرایط فعلی افغانستان ما من نظر میگیرم، یکی حالت است که در حالات صلح و حالات نرمالی که به حساب داریم، ما در اون حالت مریضای مختلف داریم که میتونیم که با طریق مذاکره مشاهده دکتر و مذاکره کفای دکتر به حساب داده بشه، میتونه که دواهای مختلف برش داده شه. متخصصین روانی، متخصصین امراض روانی هستند، متخصصین عقلی و عصبی مسئولی از یاستن. ای و مراجع دیگه که داریم در کل دنیا ما در افغانستان هم هست که کمک میکنن، در این دو حالت کمک میکنن. در واقعی که سر یک فامیل یک حادثی می کسایی هستن که برشان میرسه برشان کمک میکنه و دواها برشان در ادویات مختلفی هست به خاطر آرامش اعصاب داده میشه. مگر ما چون مصاحبه امروز ما چون در وقت بسیار اساس شما این موضوع را مطرح کردیم، موضوع حاد افغانستان است، شرایط فعلی اون امکاناتی را که شکل کتابی شد اون فعلا اگر هرچی ما بگویم از اون به درد کس نمیخوره، از اون کس استفاده کرده نمیتونه. کسی که گفای ما را میشنوه و میفهمن که ما مقصد ما از حالت فعلی افغانستان است، حالت فعلی کسایی که یا به جا شدن یا فامیل از کسایی سازن یا از جنگ هستن و یا از سرنوشت آینده اصلا سرنوشت مشهول خبر ندارن که چی سرشان میاد. و اونو خاطر ما میگم که صبر و حوصله، شکر مسلمان هستیم همه ما، باز هم میگم توکل ما به خداست و فامیل با هم یک جای باشن، پدر مادر پدر کلان مادر کلان برشن به هر قدر با صبر و حوصله با همبستگی فامیلی یک جای باشن و از اندوه و غصه به حساب جلوگیری کرده بتانن. این به مراقب کمک میکنن نسبت به ای که فعلا وارخطا شده و پیش یک دکتر پوشیده دفتر
بیدن. چقدر مهم است که افراد افسرده و مضطرب طبق هدایت و توصیه دکتر دوا بگیرن و از دوا استفاده بکنن؟
ای خود اضطراب و ترس و دپرشن حالاتی است که خصوصا ترامایی که حاد است در حالات جنگ امراض بسیار جدی عصبی و روانی است که واقعا باید از طریق متخصصین معاینه و تداوی شود و تشخیص و تداوی شود که در کدام مرحله ضرور است. در هر حالت ضرور است که این مردم باید، این مریضا باید تداوی شوند، زیر تداوی دوامدار باید باشند، خصوصا اطفال، خصوصا کسایی که خانمای جوان است، خصوصا کسایی که در سن سال جوانی که ما در افغانستان بسیار برشان کمتر ازش میتونیم بین سن 12 تا 18 که جوان ها در یک مرحله می باشه که تمام آرزوهای های زندگیشان می باشه و ما می خواهیم که آرزوهای های خود برسه و باید یک حادثی روبرو می شن که همه آرزوهایشان با آب برسه برابر می سازن. به اون خاطر این مردم واقعا ضرورت داره به سالهای سال تداوی. وقتی که جنگ ختم شوه، بعد از ختم جنگ باید یک دارات سرطا می افغانستان مسئول از یه هستن که نمی کسایی که استراب و دپرشن و از حالت بعد از جنگ به حساب برامدن برای تداوی از ما، غیر از که کسایی که مجبور شدن و مجبورین جدا بخش است و کسایی که جرح ندارن مگر ان اطفالی بودن در خانه پدرش از دست داده، برادر خود از دست داده، خانم جوان شوهر خود از دست داده، همشان زمان زندگی خود از دست دادن، مهاجر شدن از یک شهر به شهر دیگر، از یک کشور به کشور دیگر. این همشان به تداوی منظم طبی ضرورت دارن، دواها ادویات مختلفی برای از وقت توصیه میشن و از اون باید استفاده کنن.
صافی صاحب، دواهایی که برای تداوی افسردگی و اضطراب هست، این دواها برای یک مدت معین استفاده شود یا برای همیش؟
در ناروغان دیر وقت پر پاتی کیگی او در مریض سر دیر عمر پوری دوا دامدار ضرورت داری. دیر زیاد نظر پر پوری چه کم مرحله که ده کم خپل د وجود مغاد مریض و سر سمره مقاومت لری، سمره ناروغی سر بلخم برخورد کولی شي. مگر هم اکثریت دلته چې موږ افغانان دي، یا د سوریې نه دي، یا د نورو هیوادونه چې دا جنګ نه راتښتېدلي راغلي دلته، هغوی چې تداوي کوو هغوی تقریبا دوامدار تداوي ته ضرورت لري. تر ډیرو کلو پورې بل چې په لنډه موده د رواني ناروغۍ دواګانې په ډېر کم وخت کې داسې تاثیر نه معلومېږي. اصلا باید هغه ډېر وخت همې شرایط باید تغییر شي. اصلي موضوع مخکې چې ما په چې جګړه د جګړې نه باید د ساحه کې باید اوسي چې سوله ییزې شرایط اوسي. امید وي چې افغانستان کې جګړه ختمه شي او سوله راشي. زه فکر کوم چې ډېر زیات خلک د دې ناروغۍ په اساس ناروغیګانې چې اصلي علت یې ورته د منځه لاړ شي هغه به خپله ډېر ښه شي، مګر هم دوا ته تر ډېرو کلو پورې دوا ته ضرورت لري او دغه به په نیک فال وګورو چې دغه زموږ د کلو کلو ارزو چې د څلوېښتو کلو نه درې څلوېښت کاله لعنتي جګړه په هغه ملک باندې تپل شوې وه، هغه جګړه که ختمه شوه زموږ دغه ناروغان به په مجموع کې ډېر زیات کم شي او وخت به ډاکټر صاحبان به ورته وخت ولري چې په سوله ییزو شرایطو کې د دې ناروغانو ته منظمه تدابیر ورته مخته یوسي.
از حضورتان دکتر صاحب عبدالمتین صافی در برنامه سپاس. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه هستند. برنامه را ادامه می دهیم. در ادامه برنامه دکتر ایمال صافی ترینر متخصص روانی مهمان ماست. دکتر صاحب سلام، خوش آمدید.
علیکم سلام، شما هم خوش باشید.
سلامت باشین. پیشتر دکتر عبدالمتین صافی مهمان ما بود و توصیه های داشت به افراد مضطرب و افسرده و ای که چگونه می توانند رهایی پیدا بکنند از افسردگی و اضطراب. اکنون از شما هم می خواهیم بشنویم که توصیه شما چیست به کسانی که به حالت های شدید اضطراب و افسردگی مبتلا هستند، چگونه می توانند این افراد از این وضعیت رهایی یابند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. گران و هیوادوالو تا خپل سلامونه می که هیلی وړاندې کوم. ډېره زیاته مهمه موضوع ده. دلته یو سردرګمه حالت دی چې په دغسې حالت کې خلکو ته اضطرابي حالتونه پیدا کیږي چې په هغه ځای کې فکري تمرکز خرابیږي، کانسنټریشن او د ورختایي سره مخامخ کیږي، تصمیم ګیرۍ کې مشکلات پیدا کیږي، تصمیم نشي نیولی چې څه به کومه. او هغه کسان چې مخکې نه پنځه څلوېښت کلنې جګړې ځپلي دي او مخکې هم د اضطرابي ناروغیو ښکار شوي دي چې د هغې د جملې نه لکه هارت سټریسونه یا اکیوټ سټرس ډیزاردر او وروسته د رواني ضربې نه اختلالات چې خلکو ته پیدا شوي دي هغه لا د تشدیدېدو په حالت کې کېدلی شي. ځکه دغه شدید سټرس اضطرابي سټرس چې یو سردرګمه حالت دی دلته خلکو سره ډېر زیات تشویشونه او ورختایی پیدا شوی. دلته مسولیتونه مختلف کېدلې شي. اوله فردي مسولیتونه دي، مثلا په دغسې حالاتو کې باید کسان په کوم ځای کې چې وي همغه هلته پاتې شي. ځکه دغه اضطراب موضوع داسې ده چې د اضطراب یا ویرې په مقابل کې دوه حالته رواني د نظر رامنځته کېږي چې یو دا دی چې فرار د موقعیت نه دی او بل مقابله د مقابله ده د سټرس سره یا د دغه حالات سره. نو ښه خبره به دای چې مونږ په هغه حالات کې چې ګډوډي عمومي او اضطراب حاکمي او حالات داسې ورک حالت وي، نو په دغه صورت کې هر څوک چې په هر ځای کې وي باید پاتې شي او کوشش د فرار ونه کړي. ځکه په ډېر حالتونو کې د فرار په حالت کې هم مشکلات پیدا کیږي، هم رواني هم اجتماعي او هم امنیتي مشکلات پیدا کیږي.
راههای مقابله کدام ها اند دکتر صافی؟ راههای مقابله با افسردگی و استرس. بله
بله، او ما د حالت استرس هارت هدف ما کسایی که مثلا د مناطق د جنگ گیر میمانند زیاتر تلفاتی که موجود می آید و یا مشکلات رواني که موجود می آید در صورت فرار است، به خاطر اینکه یا تمرکز فکری درست ندارند ورخطا میشن و محاکمه وضعیت کرده نمیتونن. در این حالت عدد مایی است که در این حالت استرس هات یا فشار هات یک جای مسئول خود بگیرن و کوشش نکنن که مثلا فرار کنه یک گدودی ایجاد شوه و مسئولیت های حکومت و یا مثلا مسئولیت های گروه هایی که مثلا برگیری جنگ هستن اینمی هستن و جامعه بین المللی که باید بالای وقت به وقت به مردم معلومات بده و مسائل صلح باید ترمیان باشه و این معلومات واقعی بر مردم داده شد و مردم در حالت سرترگومی قرار داره. آیا کسان چی پجور خفگان یا دپریشن مانده در پان اخته شویدی او در مخی نه هم مریستیاوی لری لکاره چی مثلا دکترانو تا زیدی او یا در روانشناسانو یا روپوهانو در پان ترملنی و تکیدی آقای باید پکورانه که حمایت چی در زیاد نسبت آیا کسان ما چی زیاد استراب نلری.
نو هغه د کورنۍ یا فیملی حمایت ډېره زیاته اړتیا ده. او نور په عمومي ډول باندې د اضطرابي ناروغیو درملنې دي چې هغه د رواني ډاکټر په واسطه باندې چهار زیاتې شوې خپل دارو درمل ته ادامه ورکوي او هغه لارې چارې چې ورته ښودل شوي دي، مثلا د اضطراب په مقابل کې دوی باید څه وکړي، هغه سایکوتراپیانې چې ورته ښودل شوي دي، او یا دا د مشرانو د خوانه مونږ په افغانستان کې غریب خلک ډېر ارواشناسانو ته ډېر زیات لاسرسی نه لري، همدارنګه ډاکټر ته هم لاسرسی نه لري. د کورنۍ د مشرانو غړو په واسطه باندې هغې چې کوم دغسې حالتونه تجربه کړي دي، هغې ته باید لکه یو حمایوي یا سپورتي ټراپي چې ورته وایي، یا حمایوي درملنه چې هغې ته اطمینان بخشي وکړي، اطمینان ورته ورکړي. او بل دغه بعضې دروغین خبرونه چې د فیسبوک له لارې خپرېږي، دا اوس په کابل کې دا اوس چې زه تاسو سره غږېږم، ډېر زیات خلکو رواني حالت ډېر خراب شوی دی چې دغه د فیسبوکي خبرونو مشکلات ډېر زیات دي. همدارنګه فرق په عمومي په کابل کې نشته دی چې تلویزیونونو لارې نه اعلامیې پخش شي او خلکو ته معلومات ورکړل شي. خو په هر صورت سره څوک ازادي راډیو اوري او زما خبرې اوري، ښه خبره دا وي چې هر ځای کې وي ډېر زیات په هر سونی ګرځي، ته اوس شکر الحمدلله تر اوسه جګړه روانه نه ده، خو ویر او اضطراب جګړې په ټول خار باندې کور دی. هر څوک په دې فکر کې دي چې سات مات به څه پېښېږي. نو دغلته مونږ اسیب پذیره قشر دا لرو چې مخکې نه مونږ اضطرابي ناروغان او همدارنګه د ډپریشن باندې ژور خفګان باندې اخته ناروغان لرو، او په زمین کې اوس نوی دغه سټرس ډېر زیات قوي دی او ډېر عام دی. نو زما هدف د دې نه دا دی چې کورنۍ کې حمایه وشي، او کسان چې ضرر منونکي دي یا اسیب پذیره دي هغه باید دغه نه حمایه وشي.
تشکر از شما دکتر صاحب مل صافی. اکنون می رویم به شنونده های ما. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، برنامه صحت است از رادیو آزادی، بفرمایین اسمتان، از کجا تماس گرفتید؟
سلامون محترم تو تا دکتر صاحب تطول و وطنون تمام دکان فضل هادی وردگی ما.
سوال مشخص شما از دکتر صاحب دارید، سوال خود را مطرح بکنید لطفا. تماس شنونده ما متاسفانه قطع شد. شنونده ما عبدالهادی وردک تماس گرفته بود، امید که تماسشان دوباره برقرار شود و سوال خود را از مهمان ما مطرح بکنه. دکتر صاحب صافی، پیشتر شما اشاره به حمایت خانواده از افراد افسرده اشاره کردید. خانواده ها چی حمایت کرده می توانند؟
بله، در قدم نخست باید کسایی که افسرده هستند زیادتر وامی خواهند که از جامعه دور باشند، از اعضای فامیل دور باشند و در گوشنشینی را اختیار میکنن. بعضای فامیل کوشش کنه او را حمایه کنه، در بین خود نگاه کنه و فشارا و مسائل استرسور یا فشارای روانی یا فشار دهنده که مثلا موجود باشه در پیشروی عزیز زیاد تر از او بحث نکنه. و تقاضاها مثلا در فامیل ها کسایی که افسرده استن، فامیل های دیگه فکر میکنه که مثلا مریض نیست یا تگی انداخته یا کار نمیکنه، زیادتر موارد ما باید مریضا روبرو میشیم در حالی که وہ مریض هستن، مشکلات روانی دارن، مشکلات دارن دیگه. سر از وہ کارای و اضافی که استوانمندی های از وہ پلانتر است روا ندارن و او را تشویق کنن، مثلا به فعالیت های فیزیکی، مثلا به سپورت، به عبادت، مثلا یک محفل برش در مداخل خانه و یک محفل خوشی و یک حالت موقتی برش ایجاد کنه و او را کوشش کنه که در کارها و در فعالیت ها دخیل بسازه، ولو اگر فعالیت ها خیلی فرد و ضعیف هم باشه، بخاطر از اینکه مریض هایی که افسرده هستن یا زیاد علاقه مندی ندارن که فعالیت کنن دیگه، و هر چقدر که فعالیت نمیکنن اما قدر دیگه هم با مشکلات برش عاید میشه و دیگه هم با مشکلات روبرو میشه، او را تشویق به فعالیت های فیزیکی کنه و فعالیت های خوشایندی لذت بخشی که مثلا یک سرخان فامیلی تهیه کنه و او را با او بیاره و با او تشویقی جنبه های تشویقی را بتا تا که او در معادلات و در معامله خوشی اشتراک کنه. دیگه بالایش فشارا را کم کنه، زیاد موضوع اینی بسیار مهم است. مثلا همیال حالتی هست که کلی مردم نگران هستن، مریض هایی که استراب دارن و یا مصاب به افسردگی اساسی هستن یا بیشتر اسیب پذیر میشن، به این خاطر مثلا بسیار مسائل در پیشگیری از یا گفته نشوه. و یا ای است که بعضی فامیلا تقاضا داره که مثلا این نفر باید کار کنه یا مثلا در فعالیت های بسیار که سازمندی از او بلند باشه اشتراک کنه. هدف ما این بوده که در فعالیت های خرد ریزه ای که مثلا خوشایند باشه برش و برش انرژیزا باشه در او اشتراک کنه. به هر صورت مریضایی که مصاب به دپرشن یا افسردگی اساسی هستن یا از بسیار عمده مسائلی که یا تجربه میکنه و بسیار تلخ است، امو بخش لذت از یا خراب شده و در پالی ازی یا افسرده هستن و کاهش انرژی را تجربه میکنن. این امیل ما میتونیم که با فعالیت های فیزیکی و فعالیت های مثلا روانی و مسائلی که توانمندی از شامل او را تشویق کنیم و او را در فعالیت های خود شریک بسازیم.
بسیار زیاد تشکر. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، رادیو آزادی است، برنامه صحت بفرمایید.
آقای فاروق سلامون هم منه یا فضل هادی وردک مالک مخکی مهری کفریش ولی.
تشکر، سلامت باشین وردک صاحب، خوش آمدین. بفرمایید سوال خود را مطرح بکنین که تماستان قطع نشه.
من الان دیمونگا یو دوست یادای با دیر شو کالو به عمر می نو بودت د دوم یشتو کی چې د تا دوندار په سخ پیدا شوی او زړه په تنکیږي او په زیر من کې لګ دې لاس په خول ارزان ورته پیدا شوی او د زړه تکان او به اشتیا شو هم ده نو د شپې خوب یم نشته ده نو بیا خدا وګڼل شي ډاکټر سو محترم مې نو دا سوال پوښتنه ده چې د سې او دوه درې ځای ته به ولای دې دواې د سې دوندار نه د خوړلې د لاس ورځ د پوره خوړلې به چې دوونه د پلګېدل هغه نقصه هم ده سپری شي نو څو ورځې وکړم دا روانی ستونزو کې ده کوم بل مشکل ورته پیدا شوی دی دا یو سوال پوښتنه وو.
تشکر ډاکټر صاحب، شما از این شنونده ما کوم سوال دارین؟
یک سوال دارم چې محترم ورتک صاحب چې دا ناروغم داخله ډاکټر ته پیل کړ روانی ډاکټر ته بولې
متاسفانه ډاکټر صاحب کې تماس شم قطع شد. سلامت باشین، اکنون میشنویم که پاسخ شما به سوال آقای وردک چی است. بله بفرمایید.
بله د وردک سره جواب تاسو مې په لومړي قدم کې د داخلي متخصص اندوکراینولوژیست د ناروغ ویسي چې د تایراید د غدې وظایف وګوري. چا د تایراید د غدې وظایف څنګه دي؟ ځکه دغه لرزم دی ویلې او دغه حالتونه چې بعضې ویلې په ډپریشن کې په لومړي قدم کې نه پیدا کیږي چې لاسونو لرزو ته پیدا شي او یا مثلا دوی ویل چې د سر خوږی هم لري. خیر په هر صورت سره سر خوږی خو په ډپریشن کې هم پیدا کېدلی شي. خدای دې لومړی دغه ته بوځي د داخلي او متخصص ته چې د تایراید د غدې وظایف وګوري چې په هایپو تایرایدیزم باندې کوم مصاب نه دی. ځکه په هغه صورت کې د ژور خفګان یا ډپریشن نښې نښانې پکې هم وي خو زیاتره جسمي د لړزه او د اشتیا مسایل او د وزن د لاسه ورکول په هغې کې هم موجود وي. نو وروسته د هغې نه چې هغه وظیفې د ډاکټر د داخلي وویلي چې د داخلي نظر کوم مشکل نه لري رواني متخصص ته دې ارجاع کړي. په بخنې سره دا ناروغ بیا د رواني ډاکټر چې کله ارزیابي کو د ډپریشن د درملنې لپاره دواو ته انتخاب کړه دی د انتظار وباسي. ځکه دغه دواګانې انټي ډپریسنټ په کلي توګه د څوارلسونه تر د دوه هفتو نه تر څلور هفتو پورې او په بعضې کتابونو کې وایي چې تر شپږو هفتو پورې چې ناروغ په متواتره توګه دوا واخلي وروسته د هغې نه د درملنې د دوا تاثیرات شروع کېږي او د درملنې مسله بیا وروسته د هغې نه شروع کېږي. یعنې منتظره باید پاتې شي تر لس ورځو کې چې څوک دوا واخلي د هغه تاثیرات تروسه په وجود کې شروع شوي نه دي. نو درملنه خو یې لا لرې خبره ده. زما هدف دا دی چې لومړی د داخله ډاکټر ته بوځي د اینډوکراینولوجیست ته یا د دواتو متخصص ته چې دا تایراید د غدې فنکشن یا وظیفه وګوري. وروسته د هغې نه بیا د رواني ناروغیو متخصص ته ارجاع کړي. هغه بیا خپل هغه ډاکټر ورته وایي چې دا رواني ناروغیو متخصص ته بوځه چې وروسته د اړینو دوایي ناروغي متخصص یا په اړه درمل نشو کوي.
سپاس از شما. در همین جا رسیدیم به پایان برنامه این هفته از صحت از رادیو آزادی از دکتر صاحب ایمال صافی و دکتر صاحب عبدالمتین صافی. از حضورشان در برنامه تشکر، همچنان از همراهی شنونده های ما تا این دم با من و همکارانم سپاس. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
والد پستی نو جامو نلو رنگا وا والد پستی نو جامو نلو رنگا وا اندا سانگ مارے سے جو پما اور ول جاوا اور ول جاوا اندا سانگ مارے سے جو پما اور ول جاوا اور ول جاوا I'm gonna go.